هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک دی چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته ځي، او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې دوه کاله مخکې کابل ته تللی وم، ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې. نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه، ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، را سره پاتې شئ. تاسو لږ زره دمه واخلئ. ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو، بیا به د خپل بل میلمه سره خبرې کوو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشئ، میکروفون ستاسو، خبرونه اورئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله حمیدین د کابل په لین کې.
ښه، مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشئ. د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او ستاسو په نظر لامل څه دی چې 8 میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خو وروره په ټول نړۍ کې وتا یو ناورین خور شوی دی. موږ ګاونډي ملک ایران دی، د دې مشکلاتو سره مخامخ کیږي. سوریا ده، ورپسې پاکستان دی. اقتصادي حالات یې ډېر ضعیفه دي. متوسط معلومات ته د پاکستان نه څه ډېر خلک مهاجر شوي دي، نورو ملکو ته تللي دي. امنیت وضعیت یې خراب دی، خو الحمدلله موږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړه چې په کابل کې اوبه نشته، الحمدلله اوس حکومت یې ته متوجه دی چې د پنجشیر څخه په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له ټوګو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کورونو اوبه ورکړي او د کوڅې په کانال روان دي. او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري، اندره پوړه پلونه جوړي چې پر سړک باندې برکی چرای باندې اوس په زمینی پل دی، هوایی پل دی، او د ځمکې پر سر باندې پل دی، او لارې برابر شوي دي. نو کرا کرا انشاءالله ملک پر ترقی باندې روان دي. د مفاد ملک کې ټول مشکلات ته بي امنیتي جوړ کړی وو، جنګو جوړ کړی وو چې وای ادارې خپل کار ته نه وخلاص او نه خپل کار یې کولای شو. اوس الحمدلله ټکو ټکو بند دي، که د جمهوریت د وخت ورونه دي او که اماراتي ورونه دي که د ولس ورونه دي، ټول یو ملت دي، یو افغانستان دي. وڅېټه ګولې ګلزار ژوند دي. الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریت ورور سره کېږي، په جمهوریت کې وظیفه او په جمهوریت کې خدمت کړی وو، هغه ورونه هم ډېر خوشاله دي. او که په امارات کې دي هم خوشاله دي، ولس هم خوشاله دي. دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې سناسه روان دي. په ټول نړۍ کې اوس که تور ته وګورئ، یو ایم پر مجرو نړیوال اداره په دا 30 کال کې مرستې نه وې بند کړي. یو ایم هم مرستې بندې کړي، ځکه چې نړیوال هم د دا بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دي، څه لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ ملک ته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانۍ و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې 30 ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا 30 ساعت به دا ولس دومره په جذبات راوستي دي جاپانۍ چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي. نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دي او موږ پرتنه سره لرو چې پرون څوک هم، نن څوک هم، سبا څوک هم، ټول یو ملت دي، یو افغان دي. نو انشاءالله موږ د ملک په پرمختګ وکړي.
بله، نو اوس خو دغه شمیرې ښیي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي او ډېره برخه یې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې. سره له دې چې تاسو هیله من یي او وایي چې د کابل وضعیت ښه دی، په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر پخوا کلونو ته، نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته ولې روانه ده؟ او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي، بیا سړي ته اندازه لګېږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي، ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای، تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي. دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې آسیا روسیې خواته وړي او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي، چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ما ته یو پاسپورټ راته جوړ کړه، ما سبا به درکور کړم انشاءالله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاڼه ګورند لکه څنګه چې تا خبره وکړه. خدای خبر دی چې موږ افغانان د اټل کال چې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو په هغونه قوي اقتصاد باندې مختص شوي دي. نو دوی اوس هم هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي نو دلته دا ځوانان چې دي څه دا زندګي دا چې په چیرغي اصولو کې ده دا چوکاټ ته یو دم لوېدل د یو سلو کالو یو څوک آزاد زندگی کړی او ته اوس هغه یو امر بالمعروف په لای یو چوکاټ ته اتي. نو اکثره وجه دغه یې دغه وجه ته د فکر د وجه ته نه دي دلته چې دوی ته دغه زندګي ته چوکاټ ته ځان ورته لوېدل څه سخت دي. نو په دغه وجه باندې دوی خارج ته دا ځوانان چې دي اقتصاد د وجه که د هر چا د کور معلومات وکړي د فامیل یو کس ته ټلیفون وکړي هغه کس دا درته وایي چې دا هلک موږ په غلا کړی دي او موږ ته دا معلومات شته چې د دغه کابل څخه خلک بي چې دي د نیمروز تر باډرې خپل قریبان پیدا کړي دي بېرته راګرځولي دي. نو دا ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختص شوي دي په دغه عیاتي باندې مختص شوي دي. نو لږ درته ورته چوکات جوړ دي اداره جوړه ده دا اداره کې زندګي دوی ته دی لږ سخته ده. نو یو څو کاله بعد به انشاءالله او کالو دوه درې کې به ځوانان ورور هم ورسره عادت کړي اسلامي ټولنې سره به عادت ونیسي مشکلات به الله حل کړي.
بله کور ودان ډېره مننه سلامت اوسې او بل اورېدونکو ته هم نوبت ورکوو. ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. افغانستان
کاروبار ایران دبئی
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې یعنی تاسو واقع کسان چې په خوا کډوالۍ کې وای وس پرته وطن ته راغلی یې؟
بله بله ما خپل په لاور کې ریمیا خان کې من وخت تر کړل دی اوس راغلم غوان کډوال یم.
څومره وخت کې وطن ته راستون شوی؟
نه یو کال کې ان شاء الله.
او تاسو په زور راوستئ که په خپل خوا راغلی؟
یا خپل د خوخه راغلی مهاجر عادت ډیر نازک بره را لو افغانستان تخپل وطن ته
او دلته وطن کاروبار روزګار څنګه؟
بالکل سره ډوډۍ ته یا یاد نه پکې ته یعنی
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او کبي خدای مکړه کزین ځوانان بیا کوشش کوي چې د کډوالۍ ژوند غوړه کړي.
کډوالۍ ژوند سره ته مجبور یې بس کډوالۍ ژوند غواره کونو کاروبار نشته دی اوبر باندې وچستی وي دي بس دریانې مو کوله هغه رود را باندې وچسته ولې بالکل دی زیات دي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ. له دې شونه په دې هیله چې دغه ستونزې مو چې یاد کړئ دغه ستونزې هوارې شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشئ. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا ورځو میلمنو ته. ستړي مشئ مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خیر شو انجینر صاحب تاسو ته ټول ګډونوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي چې جوړ او روغ یاست. لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړه کړې او نن وخت راکړه د خیر شو کور ودان سا او مخ کوم اوریدونکي چې وغه کېدو ښه خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر ورور چې وغه کېدو له خپل افغانستان ډیر مخکې ماجر شوی ولما یعنی بیخي وړوکی ولم خو د کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړی وم او پیلان دا څو کاله کېږي شل کاله کېږي زه به همدلته افغانستان کې اوسېږم او خپل کورونه هم دي اقتصاد په وجه باندې اقتصاد خو له صفر سره صفر ده ولې په دې خاطر باندې کاروبار نه نشته. له نورو جیانو چې مقصد لکه مخکې چې جمهوریت په ټیم کې شولو په هغه وخت کې به مشتات راغله په مشتاتو کې به ټولو کار کول اما اوس هغه کومه مشتاتو باندې یعنی معنا کار کېږي او پیلن کار روان ده. زه ته وایم چې پنځوس نفر که نور وي پکې.
بله مخکې غوریدونکو له کابل اړیکه نیولې وغه ویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وای دی لپاره له وطن تښتي چې دوی باندې یو څه کړی تنګ شوی د امر بالمعروف وزارت یا کارکونکي تنګي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د غوریدونکو اړیکه نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کومه سیمه کې چې دی اوسي هلته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری له کبله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا راځو میلمنو ته. ستړي مشئ مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. فکر کوم دغه اوریدونکو زموږ غږ نه اوري، له ده سره مخخه کوو. اوریدونکو که چېرته اړیکه نیسئ، موقعیت سم انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي، نور اوریدونکي او ستاسو غږونه موږ ته سم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل میلمه مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل صاحب، ستړي مشئ، ستاسو ارزونه او موندنه څه ښیي؟ څه لامل دی چې 8 میلیونه افغانان له افغانستان د مهال کډوال دي؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خپرې کړي دي، ممکن غیر رسمي شمیرې له دې نه هم زیاتې وي.
زما غږ درځي تاسو
ته؟ غږ ملري عمرخیل صاحب، مهرباني.
سلامونه نیک هیلې تاسو او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. خپل افغانانو ته نیک هیلې احترامات مې ومني. وګورئ، متاسفانه چې دا د سیمې د هیوادونو په پرتله د افغان مهاجرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډېر زیات دی. تقریبا دا مختلف عوامل لري. جګړه او نامنی یو عوامل دی، اقتصادي ستونزې، بیروزګاري، سیاسي بې ثباتي او بشري حقونو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنی او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډېر ارقام وي. تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان مهاجرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنۍ آسیا هېوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، مهاجر شول. نو دغه عمده عوامل و چې ما تاسو ته ویل. ممکن نور په کور دننه هم ځینې مهاجرتونه ترسره شي، یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو عملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه، او دغه د ارقامو له مخې تقریبا تر 1.5 میلیونه پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کاله پورې دا تعداد هم ورسېدل، چې دا په خپله دغه د بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هره ورځ که تاسو فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي، او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغې کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره هغه خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د مېرمنو برخه ده. او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کولو لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی. او په زمین کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته، باسواده، لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ.
کور ودان عمرخیل صاحب را سره اوسئ. ډاکټر صاحب، یحیی وردګ تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې له ډاکټر صاحب وردک سره اړیکه پرې شوې. عمر خیل صاحب، تاسو ته دا پوښتنه راځي کوم، تاسو په لنډو کې اشاره ورته درلوده چې له افغانستان د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفي پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت دغه ځوانانو ته د تښتېدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکو یا د هغوی په اصطلاح همکاران وو، اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه ازادي راډیو کړې وه، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغه سه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه سه مثلا کې د انجینری د برخې متخصصان او کډرونه وګورو، زه پیژنم زموږ شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجینران وو، اما اوس زی هغه امریکا کې امریکا ته کډوال شوی دی، هلته د خپل کارونه مخته وړي. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره وسنه یو چارواکو ورته کار کړی دی، فکر نه کوم چې دغه سلسله دوام ولري. نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمی په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوګای وي.
لودین صاحب، وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او په همدې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نه وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر به وي، اما تر 1.5 میلیون پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کدرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د طب په برخه کې تاسو کوي نه ډېر زیات زمونږ ډاکټران او هغه متخصصین چې هغوی ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسری او ډاکټراوی درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکی برخو کې هم دغه چې د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغوی هم وکوشېدل، د ښوونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن ته دی، نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران. وګورئ تاسې تمو د مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولیده چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او د هغې په کتابونو باندې بندیز ولګېده، نه دا په دې معنا ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وکړه. چې د یو لیکوال پر کتاب بندیز لګېږي نو هغه مجبوره ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په وخت کې تاسو اوس وګورئ، ډېر ښه شاعران چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن یې پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشار چې دوی وطن پرېښوده. سمه ده، په دغې کې به ځینې هغه اشخاص و چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواوو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه، مقننه او قضایه قوه کې کار کول. اما د دې نه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقوقو یا د مدني ټولنو فعالین شول هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشار پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلاني تښتېدلی یا فلاني جمهوریتان او دا، یعنی سمه ده یو برخه باید حکومت او د دولت غړي ول، اما ډیره برخه خو عام افغانانو چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل، د پونتونی او استاد او د یو تخنیکی او مسلکی پونځي استاد، نو هغه به څه له سیاست سره، خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د قندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پانګه همدغه استادي و همدغه وه چې دوی د دیرشو څلوېښت کلونو دوی تجربه درلودل. دوی چې کله بې کوره شو په کور کېناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه شپږ کسه اووه کسه اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو او ماشومانو او د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په همدغې څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، او لږه ده، کار نشته. یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2022 کال نو وروسته هم دا د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل غسور خپور کا، او ډیر افغانان نور هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا قام وګورئ ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته، او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لار د لارې اروپایي هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریې کپټولیز ډول حساب کو د سوریې نو وروسته افغان مهاجرین دا په اروپا کې دا د دویمه لویه کټګوري ده چې هلته اروپایي هیوادونو ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دي، هم او جرمني د افغان مهاجرینو دغه د ډېر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد ده، همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډېری برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغسې کړکېچن حالات ده. نو دا پخپله به د افغان مهاجرینو باندې، هغه مهاجرین چې دوی غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونه ته راشي، هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله، کور ودان عمرخیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې همدې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې جای افغانستان وي، او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپل بې ځایه شوو ته یا خپل ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تم کیږو. یو اورېدونکی راغله، بیا راځو ډاکټر صاحب برداک سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
باید ایمان کبیر که محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قهرمان تم تمام خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
ډېر مننه اتل صاحب، زموږ دایمي اورېدونکي ستړي مشي. د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام میرونه تمام اسدالله الدین صاحب، ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده د کډوالۍ. خو الدین صاحب محترم، بدبختانه باید چې وایم چې دا شل کاله نه ده، تلويش کاله افغانستان خلک چې دي مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خو دلته حکومتو کار نه دی کړی. اسدالله الدین صاحب که تیر حکومت وکړ، وسنۍ حکومت یې د خپلو مهاجرو دپاره دی باید غم وخوري. اوس دا دی په ایران کې لکه دا میلما چې اشاره ورته وکړله، د اسرائیل او د ایران جنگ دی، نو دلته خامخا زموږ افغان کډوال ته ځان رسېږي، ځکه هلته په کلو کلو یا میاشتې یا په کډه تللي دي یا د کاروبار دپاره تللي دي. نو اغېزې به ډېرې بدې زموږ پر حکومت باندې. دا غږ د محترم اسدالله الدین صاحب چې خپلو د مهاجرو غم وخوري، که شش کال خپل مهاجر ته دغه زمينه برابر نه کړي، راتګ پر کال مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال راړي، بل کال راړي، نو په کار دغه محترم اسدالله الدین صاحب چې سر د وسله مثال ورته په کاروبار سي د نومرو ځایونه ورته برابر کړي، خپل مهاجر راو باسي په هر توګه چې مثال که په پاکستان کې که په ایران کې مړ ضرورت ورته لرو اړتیا لرو، شدي چې اوس پر وخت د چارې مهاجر خپل کورونو ته راشي. محترم اسدالله الدین صاحب،
بله، کور ودان او اتل صاحب، کور دننه د محل امکانات څومره دي؟ مخکې اوریدونکو له دیشونه اړیکنی ولې و د هلمند ولایت وای زه له پاکستان راغلی يم، لاور نه یو کال کیږي، وای وزل ته وضعیت خراب ده، د اوبو لپاره اوبه نشته چې زمکه په اوبو کې، نو اوس وای بیرته غواړم چې ووزم. نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې درنه د شرایط برابر نه دي چې کډوال دې بیرته راستانه شي.
بالکل اسدالله الدین صاحب ډیر شایسته موضوع دی، ټاکلی دی ډیر شایسته پوښتنه دی. الدین صاحب، وچکالی خو په هلمند کې، په ټول هلمند کې بادوامیان، په ټول افغانستان کې تاسو بهتر معلومات ته چې وچکالی ستونزه سره مخامخ دي خلک. خو خبره ده چې د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه، نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه دلته غنم لووله نجازوار مال څنګه مثال دعوا وسله پاکستان حکومت باره ول چې ظلم را سره ولاته یا ظلم را سره کړی دی. پاولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي، نو موږ خپل خاصه رالو چې واره خبره کړي، نو مال د حکومت او کاروبار او دغه زمينه ته برابر کړ. باره ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د یوې لاري کرایه و دغه ځای سره ایستل دلته د بارانچی پورې، د بارانچی څخه بیا دغه ځای پورې مثال طالبانو خپل کرایه ورکړل. خپل دغه کړي د پکت د وچکالی و دغه د کاروبار محترم اسدالله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته، حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي. او مزیک مارک الدین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل سره مخامخ دي چې دلته راشي د استوب نزاینه نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه دی. نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربانه دي، په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځغ دي چې د کډوالو د طالغه مخریدا کډوال دی. موږ خو په دې الدین صاحب حکومت باید د کډوالو غمو وخري.
کور ودان اتل صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مونی ولا باس ترا ګرځو ورجو ډاکټر صاحب ورداکتا. ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه. څه فکر کوئ د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنګ ورنه کی؟ ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګڼ شمېر کې افغانان راستانه شي، داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي. البته که دغه جګړه دوامدار کیږي، اوس لا ډېره په پایل کې ده، ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیې ته ایرانیان د مهال د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بلی او لکه په افغانستان چې په د تلویختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي، یعنی لوی ترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې. همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال، یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هیوادو ته پراختیا عمومي له بده مرغه تاثیر ولري.
او فکر کوئ چې په هیواد کې دننه داسې شرایطو باندې کار وشي یا داسې شرایط به آماده سي چې دغسې یو حالت آمادګي سته؟ ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت اوس مهال یوازې هغو کډوالو ته آمادګي لري چې له پاکستانه ستنېږي، هغوی هم ګیلمن دي او وایي چې هغه رسیدګي ورته نه کېږي لکه چې لازمه ده. که له ایران نه ډېر شمېر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایراني وګړي ځي، چمتووالی ورته تر سترګو کېږي یا دغسې حالات ته چمتووالی شته، امکانات شته؟
الله زه خو د چمتووالي نه یم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولی دي یا به ونیسي. دا خو یو اضطراري حالت دی. خو یو خبره زه کولای شم، یو خو داسې اضطراري دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغې سره باید اضطراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې. خو یو ځینې شیان چې زه ویلی شم، لکه مخکې چې وغږی دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره یې چې ونشي، هغه اساسي علتونه یې باید حل شي، لکه همدغه جګړه چې ده، بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی، او اقتصادی بل علتی اقتصادی ستونزی دی چې فقر او بیکاری دی بین اولاره شی، زراعت او صنعت ته توجه وشی، لکه دی کشتتی کانال همدغه سی، نور بنسټیز اقتصادی پروژه باید جوړ شي. بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي، لکه یو چا محتوا را کا چې ولا لوري غواړي طب ووایي او طب په افغانستان کې نشي ویلی. دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالي د اوبو نشتوالی او د طبیعي پیښو دی. نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤولین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بله موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم هغه دغه ده، د کډوالۍ دپاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دې ته پول وي، یا پول د انګلیسي اصطلاح، یعنی را جلبول یې ده دي. ما دلته په جرمنی کې په د آخرو هفتو کې څو ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره یې مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسي یا کوم بل مشکل یې نه درلوده، بلکې هغو دپاره آلمان یا نور هیوادونه دغسې یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکتر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي دلته راشي او دلته د دوی دپاره کار او خدمت وکړي، چې کیدای شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیاته شي. لا نوره هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې که د یوې خانه د ځوان ډاکترانو دپاره او د کورنیو دپاره یې د ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښته زیات سرمایه ګذاري شوې ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي، پانتون ولولي او بیا تربیه شي، آماده شي کار و خدمت ته، او بیا ولاړ شي بهر هېواد ته او هلته د هغوی دپاره کار وکړه.
بله کور ودان وردګ صاحب، سلامت اوسئ. ورزو او لبل ملما سره خبرې کې اوریدونکي فکر کوم دا مهال سټوډیو سره نه دی وصل. دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو راته خپل پیغامونه او نظرونه پریښي، دا به هم زه وروسته شریک کړم. راځئ چې د بحث په پای شي بو کې لږ زره په دې تم شو چې هیله مندي څومره ده. عمر خیل صاحب دا پوښتنه تاسو نه کوم، بیا به وردګ صاحب سره هم دا بحث راټول کړو. آیا هیله شته داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي، دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دو ته به د عمل جامه ورغوندي؟ مخکې اوریدونکي زنګ ووهله، کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی، بیکاري دومره محسوسه ده، او اقتصاد ښه دی، او حکومت وایي پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره، یعنې د مهاجرت د مخنیوي لپاره وایي اقدامات شته. هیله مندي شته که چېرته عملي وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو، آیا داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسني بحران یو څه وتلی وي، او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنېږي؟ لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد که سوریه ته اوس ډېر کسان بیرته ستنېږي، او دغه کوربه هیوادونه هم و سوریایي کډوالو ته وایي چې اوس بیرته لاړ سئ، ځکه وطن مو جوړ سو، وطن مو له بندیزونو ووته، وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته، نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنېږي. افغانستان کې آیا دغسې امیدواري شته چې حالات به دومره حتی بدلېږي چې کډوال بیرته ورستانه شي؟
لودین صاحب وګورئ، دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري، څه پلانونه دوی کډوال ته لري، دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي. اما د یو افغان په توګه موږ عملا وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي. هغه سې منظم برنامې چې پخوا که څه ناڅه حالات داسې و چې په هلته هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه، اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو، سفارتونه خلاص ول، افغانستان ټول دنیا په رسمیت پیژندلی و، د هغوی مرستې، د هغوی کومکونه. اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي. دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي. یعنی دا په خپله په دې معنا ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپله نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل، په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي، هغه تماس قطع شوی ده. نو تقریبا اوس دا د سیمې منطقوي حالات او بحرانونو تک موږ او تاسو متوجه شو. نو ایران ویډیو چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنۍ چارو وزارت سمو دوران د دوی ویلو چې تقریبا 8 میلیونه افغانان دوی په ایران کې ماجر دي، چې هغه 2 میلیونه غیر قانون غیر یعنی ثبت شوی نه دي، او دغه نور څلور میلیونه دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته. په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه یو خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزه هم درلودل، دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي، بیا دوی په جبري یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي، پیسې ته اخیستل کېږي. په همدې توګه دا نن موږ او تاسو ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو، اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته، دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات. دا خپل یوه ستونزه ده. په دغه حالت کې چې اوس ایران په خپله د جنگ په ډګر کې ده، یعنې د جنگ کې داخله ده، دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. خو سمه ده، یو څوک به قاچاقي راغلی، اسناد به نه لري، پاسپورټ به ترې ورک شوی وي، په لاره کې به یې پاسپورټ غورځېدلی وي، ویزه به یې ختمه وي. اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت دم دغه افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. د ډېرو خلکو بچیان دي، زامن دي، د کورنۍ غړي دي، اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده، ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه، تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کړئ، تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي. پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کېږي، یو کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولي دي، مهاجر مو نیولي دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له مهاجرو سره ډېر زیات هغه تبعیض امیزه چلند نه دوی کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي، نو طبعا چې دغه ټول مهاجر خو مجبوره دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي، دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې او ته چا جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات، ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو د یونیسي آر له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان مهاجرین چې غواړي بېرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړه ییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده عمارتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس اچوي چې افغانانو ته یو ډول روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه، د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستانه دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري، دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کیږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کیږي، سره دې چې ادارات دومره د مونږ چې په رسنیو کې واورېدل ومولسل هره ورځ تنقیدات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي، بستونه یې تنقید شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نه شو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړ د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان میرمنې چې هغوی په مکتبونو کې په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې هغه لوستې قشر میرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بېچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا په خپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د معاشرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول معاشرین یو ځلې افغانستان ته ورشي سر دی چې حالات موږ او تاسو هلته وینو نو دوی به څه کوي. د ټول مهمه مسله یوازې جګړه نه بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنقید شوي دي، یعنی دوی نه شي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته ښیم، نو دا په خپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب ډېره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې د هوارې او د کډوالۍ لمن ور سره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم او اوسنیو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول سي ک مخې نه نیول کېږي لږ تر لږه راکام شي؟
او په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي، خو هلته باید مشروعیت راشی، البته باید سیاسی ثبات راشی، دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي تر څو بیا د خلکو باور رمانځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثبات نظام چراشی او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلی کې، په خپل ټاټوبی کې، په خپل هیواد کې ته وګڼي، په امن یې وګڼي او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخت چې یاده شو د علتونه او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره، یعنی داسې په اسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خو باید دولتونه دوی آرام پریږدي، آزار ورنکا او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي، نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پریږدي. او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که او د خپله بیا مثبت تاثیر درلودلی شي
وضع خلکو باندې او په کډوالي باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردګ ډیره مننه. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو لیکوال او د چارو له شنونکي ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
Mm-hmm.